هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا.
در امریکا غد آشنا رادیونه
زمون غغل آزادی رادیو اوری د مخام شپک بجې شوې. قدر منوریدونکو، زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار امان الله امیرزای د آزادی رادیو نننۍ مخامنۍ خبری مجلې ته ستاسو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې خبرونه او راپورونه لرو. وابهوري چې د هیواد امنیتی چارواکي ډاډ ورکوي چې داعش ډله په افغانستان کې فعال نه ده، خو د ملي اردو یو مقام د هیواد په بیلابیلو برخو کې د دې ډلې پر فعالیت اندېښنه ښودلې. په دې خبري مجله کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه چې فرشته جلال زئی چمتو کړي.
د استونیا د لوی څارنوال دفتر وایي د افغانستان د کرهنې او مالداری وزارت ته کاندید محمد یعقوب حیدری په څلور کاله بند محکوم دی. د افغانستان ولسی جرګه وایي د حکومت لخوا د معرفي شویو کاندیدانو له ډلې څوارلس دوه ګونی تابعیت لري. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي د اټومي پروګرام په اړه مذاکره شای روانونه د نړۍ اقتصادي فورم په غونډه کې دوام پیدا کړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست نن وویل چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د موجودیت په اړه اندېښنې بې ځای دي. د ملي امنیت مرستیال حسام الدین حسام نن د مشرانو جرګې په غونډه کې وویل د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډله په افغانستان کې نشته او په دې اړه اوازې یوازې تبلیغات دي. وروسته په دې ارتباط په خبرونه کې رپورټ لرو. د استونیا لوی څارنوالي وایي د افغانستان د نوي کابینې لپاره کاندید محمد یعقوب حیدری په 2018 میلادي کال کې د سیمه ییزې محکمې لخوا د مالیه نه ورکولو او د بې اعتباري له امله په څلور کاله بند محکوم شوی و. د استونیا د لوی څارنوال دفتر نن ازادي راډیو ته په یو لیکلي بیان کې ویلي چې دغه کاندید د تالین محکمې او د استونیا ستري محکمې هم په څلور کاله بند محکوم کړی وو او ورسته د محکمې په اجازه د موقت وخت لپاره افغانستان ته تللی وو. د استونیا د لوی څارنوال دفتر وایي ښاغلی حیدری اوسمهال د نیول کېدو تر نړیوال حکم لاندې دی. په عین حال کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت وایي که چیرې پر د کرنې او مالداري وزارت ته پر کاندید دغه تور ثابت سي چې د نړیوالو پولیسو لخوا په تور لیست کې دی، نو د کابینې له غړیتوبه به محروم شي. د ملي وحدت د حکومت د اجرایی مشر مرستیال جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې کار روان دی، پای ته پلاسټین نه دی رسیدلی. هغه وخت چې کار پای ته ورسېدی نتیجه به ستاسو هم شریک کسي. ولې یو شی ویلای شو که چیرې دغه شخص ثابت کړي چې هغه په تور لیست کې تر پر شامل دی، د کابینې وزارت به ونه لري.
په اني هلك د ازادي راډیو خبري اعلان وايي یو شمیر داسې راپورونه هم خبر سوي چې وايي شغلې حیدری د کاندیدانو له لسته لري شوې دي. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وايي د حکومت لخوا د معرفي شویو کاندیدانو وزیرانو له ډلې لشته لږه څوارلس دوه ګونی تابعیت لري. د ولسی جرګې ځینې غړو چې نه غوښتل نمونه واخیستل سي نن ازادي راډیو ته یو اندازه اسناد هم سپارلي چې د کاندید وزیرانو دوه ګونی تابعیت پکې څرګندېږي. د ازادي راډیو په خبرونو کې به ورسته په دې اړه نور جزئیات درته وړاندې سي. او په جلال آباد کې نن یو شمیر کسانو مظاهره وکړه او د شارل ایبډو مجلې لخوا د اسلام د پیغمبر د کاریکاتور خپرېدل وغندل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن ویلي د اټومي پروګرام په اړه مذاکره شای روانونه د نړۍ اقتصادي فورم په نوم غونډه کې دوام پیدا کړي. جواد ظریف وویل د دې سترې نړیوالې غونډې پر مهال شای د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری یا نور او لوړتبه غربي چارواکو سره وګوري. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شپږو هیوادو په مذاکرو کې د روسیې د هیئت مشر نن وویل چې ټولې خواوې د سیاسي اراده لري چې د ایران اټومي پروګرام د بندیزونو د کمیدو په بدل کې محدود شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف پرون د ایران او د نړۍ د څو مختلفو هیوادو چین، بریتانیا، فرانسې او جرمني د استازو په بحث کې هم ګډون درلود. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ کړندلارې مشرې فدریکا مګرینی نن د تروریزم سره د مبارزې لپاره د اسلامي هیوادو په ګډون د یو پراخ نړیوال ائتلاف د جوړېدو غوښتنه وکړه. د لوړ رتبه اروپایي ډیپلومات وویل له اسلامي هیوادو او اروپایي حکومتو سره باید همکاري زیاته شي. نن په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د روسیې او اروپا پر نازکو اړیکو هم خبرې روانې دي. خو د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسي مشر نن وویل
The points under discussion is not our support to Ukraine.
دا وای د اوکرين لاتر لا بحث وته لي خبر د زکه مشټنګ لاتر بل اوکرين دوام لري او د بندیزونو پریکړه هم نه کو خو زموږ هدف ته بخوانه یو باسونو چیرل او د راتلونکو پریکړو په اړه خبري کول دي. د ایران حکومت نن تایید کړ چې د انقلابي ساتونکو د ځنګړي ځواک یو جنرال په سوریه کې د اسرائیل په هوایی حمله کې وژل شوی دی. دا څنګهرل شوی چې په دې حمله کې د لبنان د شیا وسلوالو د ډلې حزب الله زیات شمیر غړي هم وژل شوی وي. د ایران انقلابي ساتونکو نن په خبر پاڼه کې د سوریه سنی جنگیالو او سختدریزو اسلام پالو ته په اشاره ویلي جنرال محمد علي الله آبادی د سوریه هغو خلکو ته چې د تروریستانو پر ضد جنگیږي د پوځي مشورې لپاره تللی وو او زرګونو کسان نن د روسیې د چچن جمهوریت په مرکز ګروزنی کې چې تر شدید څارنه لاندې دی د حکومت لخوا په یو تنظیم شوی مظاهره کې راڅرګند شول او د اسلام د پیغمبر د کارتونونو د خپرېدو پر ضد اعتراض وکړ.
زموږ غږله آزادۍ رادیو او ری آزادۍ رادیو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل اشاریه پنځه چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. وباورې چې د حکومت اجرایه ریاست وایي که ثابت شي چې د کرنې کاندید وزیر د نړیوالو پولیسو تر تعقیب لاندې دی نو د نوې کابینې له فهرست څخه به یې نوم لرې شي.
که چیرې ثابت شي چې دغه شخص انټرپول پولیس په ټول شامل دی په کابینه کې به ځای ونه لري.
د ملي اردو د ځمکنیو ځواکونو قمندان د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د داعش ډلې د فعالیتونو له کبله خبرداری ورکوي خو امنیتي چارواکي وایي داعش په افغانستان کې فعالیت نه لري. د کونړ د مرکز اسدآباد خلک له څیر مغرونو د وسلوالو طالبانو د مرمیو له کبله سخت په ویره کې دي.
دا مرمۍ چې دلته روان دي اسدآباد ښار ته په دې بازار او په دې خلکو باندې ډېر تاثیر اچولی دی. په آزاده توګه باندې په بازار کې خرید نشي ګرځېدلی.
پداسې حال کې چې په بلجیم کې د سخت دریزو اسلام پالو مرکزی کړی لا هم نه دنیول شوی نن په ځینو اروپایي هیوادونو کې پولیس د تیارسي په حال کې وو. کدي خبري مجلې ته تر پای غوښ شي نور راپورونه هم لرو. د ازادۍ رادیو مخامنې خبری مجله اوري په مکړی د دې خبرونې لومړی راپورته. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي که ثابت شي چې کرنې وزارت ته کاندید وزیر د نړیوالو پولیسو په تور فهرست کې شامل دی نو د کاندیداتورانو له لسته به وایستل شي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند نن ازادۍ رادیو ته وویل چې حکومت په دې اړه څېړنې او پلټنې کوي. په دې اړه نور معلومات له کابل د ازادۍ رادیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی سباسي شنبه کاندید وزیران د باورې لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي د اجرایي ریاست چارواکي وایي کرنې وزارت ته د کاندید وزیر د سابقو په اړه پلټنې روانې دي. د حکومت اجرایي ریاست مرستیال وین جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل کچیر ثابت شي چې محمد یعقوب حیدری د نړیوالو پولیسو په تور لیست کې شامل دی نو نوم به یې د کابینې له لیست څخه وویستل شي.
د افغانستان حکومت دا مسله په لټه کې دی. نو دا څرګندې کوي چې د ثابتېږي چې دا شخص انټرپول پولیس په ټول لیست کې شامل دی په کابینه کې به ځای ونه لري. زموږ کابینه له اوله سره چې موږ څنګه یادونه کړې وه داسې یو کابینه به وي چې تېرې باید ډېر سم وي فسادو په نورو جدي مسایلو کې ښکېلتیا ونه لري. که چېرې دغه شخص تر پلټنو وروسته ثابتېږي چې هغه رښتیا هم
د جنو راپورونو په اساس یو شمېر حکومتي سرچینو تایید کړي چې د محمد یعقوب نوم د کابینې للې څخه حذف شوی. له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي چې محمد یعقوب حیدری د مالیاتو د نه ورکړې په تور د نړیوالو پولیسو یا انټرپول تر تعقیب لاندې دی خو ښاغلي حیدری په هغه باندې هر ډول لګېدلي تورونه په کلکه رد کړي او ځان بې ګناه ګڼي. د چارو یو شمېر افغان کارپوهان د حکومت لخوا څېړنې ناوخته اقدام بولي او یادونه کوي چې حکومت باید په تیرو درې میاشتو کې د هر کاندید وزیر په اړه پراخې پلټنې کړې وای. په ورته وخت کې داسې راپورونه هم موجود دي چې مالی وزارت ته کاندید وزیر غلام جیلانی پوپل د خپلې کاندیداتورۍ نه لاس په سر شوی او ویل کېږي چې په امریکا کې پخوانی افغان سفیر اقلیل حکیمي به ولسی جرګې ته د مالی وزارت د کاندید په توګه معرفي شي. د ملي وحدت حکومت د هموای کچری یو شمیر کاندید وزیران لولسی جرګې نه د باور رایه په اخیستو بریالي نشول. حکومت بشپړ چمتووالی لري چې په کم وخت کې نوي وزیران ولسی جرګې ته د باور رایه اخیستو لپاره معرفي کړي. بل خو د ولسی جرګې اداري پلاوی وای کچری یو شمیر کاندید وزیران لولسی جرګې نه د باور رایه وانخلي، جرګه حاضر ده چې دویم ځل کاندید وزیرانو لپاره یو دوه ورځې خپل کلنۍ رخصتۍ وځنډوي. د دې جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل
کسانی که باعث کاندید وزیر معرفي شدن و یا
هغه کسان چې کاندید وزیران دي او دوی ونسی کړی د باور رای خپل کړي، که حکومت وسی کړی په یوې یا دوه ورځو کې دی نوی لست معرفي کړي. دا چې ملي مسله ده، موږ حاضر یو چې یو څو ورځې خپل کلنۍ رخصتۍ وځنډوو. که چیرې ژر کابینه معرفي نسي، موږ مجبور یو چې له قانون سره سم خپل کلنۍ رخصتۍ واخلو او بیا به د هود په 15مه هغه کسانو ته رای ورکړو چې نوې معرفي سوي وي.
هغه زیاته کړه که چیرې احتمالا د اعلان شوي کابینې غړي د باورۍ وانخلي او ډېر ژر یې په ځای نور کسان معرفي نه شي، نو دوی به له قانون سره سم خپلې کلنۍ رخصتۍ واخلي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
له ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. افغان امنیتي چارواکي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د فعالیت په اړه اندېښنې بې ځایه بولي. د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت جګپوړو استازو نن په مشرانو جرګه کې په دې اړه څرګندونې وکړې او وی ویل چې د دې ډلې په اړه ډېر تبلیغات شوي دي. د چارواکو دا موضوع د وسلوالو مخالفینو نوی تاکتیک وباله. صفي الله ستانکزی او په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالو د فعالیت په اړه د ریپورټونو تر خپرېدو وروسته د دغه هیواد امنیتي چارواکي دا د وسلوالو مخالفینو تاکتیک او تبلیغ بولي. د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست لوړ پوړي چارواکو د دوشنبه په ورځ په مشرانو جرګې کې سناتورانو ته د امنیتي وضعیت په اړه معلومات ورکړل او د اسلامي دولت د وسلوالو د فعالیتونو په اړه هم ځینې پوښتنې ځواب کړې. د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست لومړي مرستیال حسام الدین حسام وویل چې د حکومت وسلوال مخالفین له هرې ممکنې لارې کار اخلي او د اسلامي دولت په اړه هم ډېر تبلیغ شوی. خغلی حسام ویل چې د اسلامي دولت په اړه بې ځایه تبلیغات خلک اندېښمن کړي دي.
وزارت لکه څنګه چې خلک یې په اړه اندېښمن دي هغسې نه دی. له بده مرغه بې ځایه تبلیغات او بې ځایه اندېښنې د خلکو مورال خرابوي. دښمن له بېلابېلو تکتیکونو کار اخلي. د داعش په اړه وایم چې دا تبلیغات دي.
خغلی حسام ویل افغان پوځیان او امنیتي ارګانونه تر وروستي حده هڅه کوي چې د وسلوالو مخالفینو د هر راز تکتیک او حملې مخه ونیسي. د ملي امنیت لومړي مرستیال خغلی حسام په داسې حال کې د اسلامي دولت د فعالیتونو په اړه اندېښنې بې ځایه وبللې چې له دې مخکې ځینو سیمه ییزو چارواکو د دې ډلې فعالیت تایید کړی دی. په لوګر، زابل، غزنی او هلمند ولایتونو کې د اسلامي دولت د وسلوالو د فعالیتونو په اړه په دې څو ورځو کې رپورټونه خپرېږي. اخوا د دفاع وزارت سرپرست عنایت الله نظري هم د مشرانو جرګې په دې فوق العاده غونډه کې ټینګار وکړ چې دا د وسلوالو مخالفینو یو تاکتیک دی. خغلی نظري وویل کوم کسان چې اوس په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم راپاڅېدلي په اصل کې پخواني وسلوال طالبان دي. د دفاع وزارت سرپرست ویل افغان پوځیان د وسلوالو مخالفینو د حملو د مخنیوي او دفاع توان لري، خو د افغانستان جګړه باید له سیاسي حل لارو هواره شي نه پوځي.
جګړه او نام نه په افغانستان کې سیاسي اساس لري. دا سیاسي اساس تر هغه چې هوار نوي جګړه دوام کوي. په هیګي چې د سیمه استخباراتي ادارې هم د دې جګړې تر شا دي. هیلمن یو چې په خبرو مصالحې او تفاهم لاره په افغانستان کې د نام نه او جګړو د ختمېدو شاهد ووسو.
کغلی نظری ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د جګړو د ختمولو لپاره دا ډیره ضروری موضوع ده چې د دې جګړې بهرنی سرچینې په خپل ځایونو کې وچی شي. په افغانستان کې د اسلامي دولت د جنگیالیو د موجودیت په اړه زد او نقیض سرګندونی په داسې حال کې کیږي چې لاتیرو شلو ورځو راهیسی افغان ځوکونو د هیواد د ټولو امنیتي چارو مسؤلیت اخیستی دی. څېړونکي ټینګار کوي چې افغان ځوکونه باید ډیر چمتو وي او پرېنږدې چې په یو نوم او بل نوم وسلوال مخالفین افغانستان ته براتلو دا هیواد ناامن کړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
لبلې خوا د دفاع وزارت چارواکي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د داعش ډلې د جنگیالیو له حضور څخه اندېښنه څرګندوي. د دفاع وزارت د ځمکنیو ځواکونو مشر جنرال مراد علي مراد نن وویل چې په افغانستان کې د داعش ډلې حضور نه یوازې د هیواد امنیت ته یو ګواښ دی، بلکې د سیمې او منځنۍ اسیا د هیوادونو امنیت ته هم لوی ګواښ بلل کیږي. په دې اړه جزئیات له مزار شریفه د ازادۍ راډیو د خبریال مجیب رحمان حبیبزی په راپور کې واوري.
د دفاع وزارت چارواکي د هیواد په مختلفو سیمو کې د داعش یا د اسلامي حکومت ډلې د جنګیالیو د حضور په منلو سره وایي چې د یادو کسانو حضور په افغانستان کې نه یوازې د هیواد امنیت ته تهدید دی، بلکې د سیمې امنیت ته لوی ګواښ بلل کیږي. د دفاع وزارت ځمکنیو قوتونو مشر جنرال مراد علي مراد وایي چې اوس مهال د طالب وسله والو تر څنګ د افغانستان په اکثرو سیمو کې د داعش ډلې جنګیالي هم د افغان ځواکونو په وړاندې قرار لري چې د دې خاورې امنیت ته یې لوی ګواښ متوجه کړی دی. دا جګپوړی امنیتي چارواکی وایي چې د استخباراتي او کشفي معلوماتو پر بنسټ په تازګۍ سره په زابل او هلمند ولایتونو کې د اسلامي حکومت جنګیالیو او طالب وسلوالو ترمنځ جګړې شوي او په پایله کې د دولت مخالف وسلوال یا د ډلې ته بیعت کړی دی چې اوس په ګډه د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جنګیږي. زموږ د استخباراتي معلوماتو پر اساس چې هلمند او زابل کې د طالبانو او د اسلامي حکومت د غړو ترمنځ جګړه شوې ده چې په پایله کې یې طالبانو د داعش ډلې ته بیعت کړی او د دولت په وړاندې جنګیږي. د داعش لمن بدخشان ولایت ته هم غځېدلې او فعالیت کوي. له دې سره چې تازه خپاره شوي راپورونه دا ښایي چې د داعش ډلې خپل فعالیت د افغانستان په هلمند، زابل، پکتیا، فراه، لوګر کې پیل کړی، خو جنرال مراد علي مراد وایي چې د اسلامي حکومت د جنګیالیو د حضور لمن د هیواد شمال ته هم غځېدلې چې په سرپل او بدخشان ولایتونو کې پراخ حضور لري. مراد وایي سربیره پر طالبانو اوس مهال دا تروریستي ډله هم غواړي چې په افغانستان کې ځانته امن پټنځایونه جوړ کړي او له همدې ځایه خپلې کړنې او فعالیت سوق او اداره کړي. ښاغلی مراد په افغانستان کې د داعش ډلې د غړو حضور نه یوازې د هیواد امنیت ته خطر په ګوته کوي، بلکې وایي چې د اسلامي حکومت د جنګیالیو شتون په افغانستان کې د منځنۍ اسیا او حتی د روسیې امنیت ته هم لوی ګواښ دی.
حضور داعش و ګروپمان از داعش کې در افغانستان اونا
د داعش حضور او ګروپونه چې په افغانستان کې موجود دي دا دقیقا د منځنۍ اسیا هیوادونو او روسیې ته د اندېښنې مسله ده. نه یوازې د روسیې په اندېښنه کې وي، بلکې نړۍ د داعش ډلې د حضور د پراخېدو په اړه اندېښنه
وکړه.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې پخوا هم د منځنۍ اسیا ځینو هیوادونو خاصتا روسیې او تاجکستان د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د غړو د موجودیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او دا موضوع د سیمې د امنیت په وړاندې خطرناکه بللې ده. مجیب رحمان حبیبزی، مزار شریف.
د ازادي راډیو ماخمنۍ خبری مجله اوري. د کونړ ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې له تیرو څو ورځو راهیسې په مرکز اسدآباد د میزایلو توغندي ویشتل کیږي، خو افغان امنیتي ځواکونو تر اوسه د دې حملو مخه نه ده نیولې. د روحلا انوري په راپور کې په دې اړه نور جزئیات اوري.
د کونړ مرکز اسدآباد اوسیدونکو شکایت کوي چې له تیرو څو ورځو په خار باندې له نږدې غرونو د میزایلو ګولۍ راوشتل کیږي، خو افغان امنیتي ځواکونو د مخنیوي په خاطر کوم اقدام ونه کړ.
زمانو قیام خیام د مرکز اوسیدونکو یم. د ډیری مودې رئیس په کونړ اسدآباد مرکز باندې د هوانو مسایلو مرمۍ راتوغیږي. دولت نه هله کوي چې دغه مخنیوي وکړي او دغه په غرونو په سر باندې چې مخکې څو میاشتې وړاندې د پوسټو نه پوهیږم چې څلور وجې لاندې راخته کړه، هله کو چې بیرته پورته وخیږي.
زمانم زیو رحمان دی، صدابات اوسیدونکو ما. دا مرمه چې دل تر روان دی صدابات خار ته دی په دې بازار او په دې خلکو باندې ډیر تاثیر اچولې دي. په آزاد توګه باندې په بازار کې خلک نشي ګرځېدل، ډیری ګرځي ځکه چې دا یو اړون شی دی. بس راغه چې په کم ځای لګیدو ور سره شاوخوا کې داخلك چې دا هم ډیر پیره کې دي، په خطر کې دي. دولت نه وختنه کوي چې دې مخنیوي وکړي، په دې سرونه باندې پوسټي واچي.
خلک وایي دولت چې دا صدابات تنه نشی کولی نو د لری پروتو سیمو اوسیدونکو ته به څه امنیت تامین کړي. دوی د دولت له وسلوالو مخالفینو هم غواړي چې په ګڼ میشتو ځایونو له بریدونو ځانونه وساتي.
دا مرمۍ څوک راولي یا مخالفین چې کوم دي؟ ګومان کوم کده مخالفین. مخالفین صرف دولت سره خپل تضاد ساتي، د سي دوام سره ساتي. دا د عوام سره تضاد دی، د عوام دښمنی ده، عوام خونونه اخلي، د عوام وجني. دا مخالفین هم دا شینه کوي، خو د مخالفین هم دا غوښتنه ده چې دا خلکو مخنیوي وکړي او دا خلک هم اوس دغه کې چې مقصد کینې چې د دوام وژن ته نه لاس واخلي، عوام نه وژني. نو
د کونړ سرپرست والی شجاع الملک جلالا په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل ک څه هم چې په یادو بریدونو کې چاته ځاني زیان نه دی وخته، خو خلک یې اندېښمن کړي او دوی به په نږدې راتلونکو ورځو کې په مهمو غرنیو نقطو کې پوستي جوړي او د بریدونو مخه به ونیسي.
اوس موږ تصمیم نیول ان شاء الله تعالی په دې روان هفته کې البته یو پوسټ ایجادو او زه به دې خبر افسوس هم کوم هغه ورونه چې غرو کې دي، یعنی د دې نه به څه لذت اخلي چې دلته راځي په ماشوم لګي یا په مامور لګي یا په زنانه یا په څه، یعنی د دې فایده غوته نه رسیږي، بلکې ولسونه د مشکل سره مخامخ کیږي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو په مرکز اسدآباد د بریدونو په اړه څه نه دی ویلي. د اسدآباد اوسیدونکي په داسې حال کې د امنیت د کمزورتیا څخه شکایت کوي چې له تیرو نږدې دوه میاشتو په دانګام کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. روح الله انوري، ازادي راډیو، کونړ.
خبری مجله اوري.
د ولسی جرګې د عدلی او قضایی کمیسیون غړي له حکومت غواړي چې څومره ژر چې کېدای شي د پخواني حکومت د پنځو تورنو وزرانو د فساد دوسیې په جدي توګه وڅېړي. د دې کمیسیون یو غړي نن ازادي راډیو ته وویل هسې چې لازمه وه دا دوسیې په خپل وخت نه دي څېړل شوي او تعقیب شوي. د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د افغانستان نافذ قوانینو له مخې وزیرانو محاکمه یو پیچلې پروسه ده چې زیات وخت او کرات څېړنې غواړي. رحمت الله افغان له کابل راپور راکوي.
په داسې حال کې چې د پخواني حکومت د پنځو وزیرانو چې له دندې نه په ناوړه استفادې تورن دي، د دوسیو له بیا پلټنې درې میاشتې تیریږي، خو تر اوسه هم د برخلیک په اړه بشپړ معلومات نشته. د ولسي جرګې د عدلي او قضایي کمیسیون غړي له حکومت غواړي چې د دوسیې ژر تر ژره تعقیب او تورنو کسانو ته جزا ورکړي. د دې کمیسیون غړي سید محمد شریفي بلخابي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پخواني حکومت د دغو تورنو وزیرانو دوسیې لکه څنګه چې لازمه وه نه دي څېړل شوي.
څه ډول چې لازمه وه دوسیې په هغه ډول نه دي څېړل سوي او نه هم تعقیب سوي. محکمې هم په دې اړه سم تصمیم نه دی نیولی، یوازې شعوري اړخ یې درلود، حقیقي واقعي یا عملي جنبه یې نه درلوده. هر چا چې له بیت المال سره خیانت کړی، دوی باید په حقیقي او سم ډول د اعمالو په سزا ورسیږي.
د ترانسپورت مخکینی وزیران حمیدالله قدری او عنایت الله قاسمی، د سوداګرۍ او صنایعو وزیر امین فرهنګ، د قانونو وزیر محمد صدیق شان او د اقتصاد وزیر جلیل شمس د پخوانی کابینې هغه غړي دي چې د لوی څرنوالي له لوري په اختلاس او له دندې نه په ناوړه ګټه اخیستنې تورن دي. خو د سوداګرۍ او صنایعو پخوانی وزیر محمد امین فرهنګ په هغه لګېدلي تورونه په کلکه رد کړل او زیاته کړه چې حاضر دی د څرنوالي له لوري پر دې د لګېدلو تورونو د سپیناوي لپاره ځانګړې محکمې ته حاضر شي. په عین حال کې په لوی څرنوالي کې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د پخوانیو تورونو وزیرانو دوسیې بشپړې کړې او د فیصلې لپاره یې سترې محکمې ته لیږلې دي. دا چې سترې محکمې د یادو دوسیو کارونه چیرته رسولي، په دې اړه مو د دې محکمې د دفتر له ریاست سره تماس ونیو، خو هغوی د معلوماتو له ورکولو څخه ډډه وکړه. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې د وزیرانو محکمه یو پیچلې پروسه ده چې وخت ته اړتیا لري. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصر الله ستانگزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وزیر محاکمه او د نورو اتباعو محاکمه فرق کوي. په دې معنی چې عادي څارنوالي او څارنوال له عادي پروسې نه وځي او عادي تحقیقات نشي کولی په قضیه کې. همدارنګه د عادي محاکم چې د سترې محکمې په چوکاټ کې دي، هم نشي کولی چې وزیر محاکمه کړي، بلکې ځانته ځانګړي تشکیلات لري، ځانګړي شرایط لري. زه فکر کوم چې که چېرې دغه محاکمه د وزیرانو ځنډنی شوي، علت یې هماغه مغلقه پروسه ده چې قانوني مراد لري.
د افغانستان لوی څارنوالۍ له دې وړاندې یو شمېر لوړ پوړي دولتي چارو واکي په اداري فساد تورن کړي، خو تر اوسه هم د چانوم نه دی افشا کړی.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو مخامنۍ خبري مجله او د امریکا بي پيلوټ الوتکو د افغانستان پولی ته نږدې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د سخت دریزو وسلوالو پر یو مرکز نوې حمله کړې. چارواکي وایي چې د دې حمله په نتیجه کې لږ تر لږه څلور مشکوک وسلوال وژل شوي دي. دا پر روان کال کې پر وزیرستان دریمه او په یو اونۍ کې پر شوال د بي پيلوټ الوتکو دوهمه حمله ده. له پېښور د ازادي راډیو د خبريال زبیح الله شفق پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
د امریکا بی پیلوټ الوتکو د ډیورن کرخه ته سیرما د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د وسلوالو پر یو مرکز تازه برید کړی چې په نتیجه کې دوی ته درنه مرګ ژوبله راوړې ده. د شمالي وزیرستان د ځایي امنیتي چارواکو په وینا د امریکا بی پیلوټ الوتکو د دوشنبې پورځ افغان پولیس ته نږدې د شمالي وزیرستان د شوال په دبر سیمه کې پر یو کور پرله پسې دوه توغندي ویشتي چې په ترڅ کې لږ تر لږه څلور مشکوک وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. د شمالي وزیرستان یوې با خبرې ځای سرچینې د نوم غږ نه خپرلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې بی پیلوټ الوتکو په شوال کې پر هغه کور توغندي ویشتي چې د وروستیو معلوماتو له مخې په دې کې د پاکستاني وسلوالو طالبانو جنګیالي اوسېدل. د نوموړي په وینا په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو د حافظ ګل بهادر ډلې پر جنګیالیو سربیره ازبک او نور بهرني وسلوال هم میشتي. نتایج شوي راپورونه وایي چې په وژل شوو کې بهرني وسلوال هم شامل دي، خو د هویت په بابله کره معلومات نه دي ورکړل شوي. دا په روان 2015 میلادي کال کې پر شمالي وزیرستان د امریکا د پیلوټ الوتکو دریم او پر روانه اونۍ کې په شوال کې د میشتو سختدریزه وسلوالو پر مرکز دویم برید دی. تر دې مخکې دغه الوتکو په دې سیمه کې د جنوري په 15 نیټه هم برید کړی و چې شپږ وسلوال پکې وژل شوي وو. په دې وروستیو کې پر شمالي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه په داسې حال کې تیز شوي چې پاکستاني ځواکونو پکې د تیر کال د جون له 15 نیټې راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې د شمالي وزیرستان ډېری برخې له ترهګرو پاکه کړې ده. بلخوا د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو کارپوهان په دې وروستیو کې په دې سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونو ډېرېدو ته په اشاره وایي چې ښایي اوس هم افغان پولیس ته نږدې په شوال او ځینې نورو سیمو کې کورني او بهرني وسلوال پټ وي، ځکه خو پرې امریکا بریدونه کوي. په تیر 2016 میلادي کال کې هم د امریکا بی پیلوټ الوتکو په وزیرستانو کې لسګونه سختریزه وسلوال وژلي وو چې په دوی کې د القاعده شبکې ځینې ځایي مشران هم شامل وو. له 2004 میلادي کال راهیسې د ډیورن کرخې ته سیرما پر قبایلي سیمو په سلګونو دغه ډول بریدونه شوي چې په ترڅ کې د پاکستاني طالبانو د پخوانیو مشرانو بیت الله مسعود او حکیم الله مسعود په ګډون د القاعده ګڼ شمېر مهم مشران او د سرسړي وژل شوي دي.
تهران نن تایید کړه چې د سوریه په ګولان یا جولان سیمه د اسرایلو په پرونی حمله کې یو ایرانی جنرال هم وژل شوی. لبلې خوا د لبنان حزب الله ډلې نن د خپلو شپږو هغو جنگیالیو خاورو ته د سپارلو لپاره تیاری ونیوله چې په دې حمله کې وژل شوی. سلطان محمد سرور په دې اړه د فرانسې د خبری اژانس د راپور جزئیات اوروي.
سره له دې چې د غبرید د حزب الله پلویان سخت په غوسه کړي، خو کارپوهان په دې باور دي چې دغه ګوند به په کوم لوی متقابل اقدام لاس پورې نه کاندي. حزب الله ته نږدې یوې سرچینې وویل چې د سپاهي پاسدارانو د یو جنرال په شمول په دغه برید کې شپږ ایرانی عسکر وژل شوي، خو تهران یوازې د جنرال مړینه تایید کړي. د سپاهي پاسدارانو په ویب سایټ کې یو اعلامیه وویل چې د صهیونیستي رژیم هلیکوپترو په جنرال محمد علي الادادي او د اسلامي مقاومت په یو شمېر جنگیالیو برید وکړ. په وژل شوی جنگیالیو کې یو هم د حزب الله د تیرور شوی پخوانی قماندان زوی جهاد مغنیه دی. دغه راز د محمد عیسی په نامه د حزب الله یو قماندان چې په عراق او سوریه کې د عملیاتو مسؤل و هم وژل شوی. د لبنان حزب الله چې د اسرایلو په وړاندې جنگ یو محل یوازینی هدف و، اوس په ګاونډي هیواد سوریه کې هم د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره جنگیږي. کارپوهان په دې نظر دي چې له یوې خوا د حزب الله ځواکونه اوس په سوریه کې هم په جنگ کې اخته دي، او بل دا چې لبنان اوس مهال له اسرایلو سره کومې لویې جګړې ته دومره آمادګي نه لري، نو امکان لري حزب الله د اسرایلو د برید په وړاندې داسې یو غچ اخیستونکی اقدام وکړي چې لویه جګړه راونه پاروي. نن له غرمې وروسته د بیروت په جنوب کې خلک د جهاد مغنیه جنازې ته راټول شول.
د ازادۍ رادیو د دې مخامنې خبری مجلې ورستای راپور واوري. په داس حال کې چې په بلجیم کې لا هم د سخت دریزو اسلام پالو مرکزی کړی لانه د نیول شوی، نن د ځینو اروپایي هیوادونو پولیس د تیارسې په حال کې وو، او چارواکو په فرانسا او جرمني کې د مسلمانانو ضد مظاهره منع کړې. صالح محمد صالح او په دې اړه تفصیل.
ورسته له هغه چې سخت دریزو وسلوالو په پاریس کې حمله وکړه او په بلجیم کې د ټروریزم ضد عملیات وسول، د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه نن دوشنبه په اروپا کې د افراطیت له کبله د ولړ سیوي ګواښ په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو په بلجیم کې خبرې کوي. دغه غونډه د اروپایي ټولنې د مشرانو خاص جلسې ته د تیاری لپاره جوړیږي چې ټاکل شوی د فبروري پر 12 جوړه سي. کړکیچ وروسته له هغې زیات سو چې په پاریس کې د شارلي ابدو تنظیم مجلې پر دفتر د دویم حمله کوونکي مړې په پټه پاریس ته نږدې خاورو ته وسپارل سو، په پټه ځکه چې قبر یې د توندلارو مسلمانانو په کوم زیارت بدل نسی. اخو عبدالحمید عبدا چې د یو بلجیمی پولیس په وژنه کې په لاس لرلو تورن پیژندل کیږي لا هم نه دی نیول سوی. د بلجیم فدرال سرنوال ویلي دوی د یو کس د استرداد یا ترلاسه کولو غوښتنه کړې چې د یونان په اتن ښار کې له دې شبکې سره پاړیکو لرلو تورن دی. هلته په جرمنی کې پولیسو د شیاړخو یو اسلام ضد مظاهره منع کړه. په ختیز ښار سدن کې هم نن د یوې ورته مظاهرې مخه ونیول سوه. د جرمنی پولیس وایي د دوی رهبری ته مشخص ګواښ متوجه و. د هیوادپالو اروپایانو او اسلامي کېدلو یو مخالف غورځنګ یا پګیده ادعا کوي چې دغه ګواښ د اسلامي دولت په نامه ډلې لخوا پیښ دی چې په عراق او سوریه کې فعاله ده. یوې سیمه ییز رسنۍ راپور ورکړی چې په پام کې وه د پګیده پر مشر هم حمله وسي. دغه غورځنګ تېره اونۍ هم په جرمني کې ځینې مظاهرې تنظیم کړې چې شاوخوا 25,000 کسانو پکې ګډون کړی وو او لمن یې نورو ښارونو ته هم پراخه سوه. تکل سوی د دې غورځنګ تر رهبری لاندې نن دوشنبه په کوپنهاګن کې هم مظاهره وسی. د دې مظاهرې تنظیمونکي وایي شاید 300 کسان به پکې برخه واخلي. په پاریس کې یوې فرانسوي محکمې د یک شمې پورز یو اسلام ضد مظاهره په دې دلیل منع کړه چې ګواکې دوی له اسلام څخه بیره خپروي. په فرانسه کې د تونلارو یو شیاړخ رهبر ماری لوپن له خپل حکومت څخه غوښتنه وکړه هغه سخت دریځ مسلمانان چې د پاریس په حمله کې لاس درلود وځپي.